یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د جون درېمه د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 2048م کلین سره برابر ده. په دې خبرونه کې د خبری موضوعاتو ترڅنګ په دې اړه یو مفصل راپور لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنی حکم کړی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان په د ماین په 14 کې وژل سوی دی، او د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځبندیز دی. پورا خبر نواوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنې په خاطر یو ځانګړی کمیټه ګمارلې ده. په 14 کې پرون د جمعات ملا محمد ایاز نیازی چې له پیژندل سوو دینی شخصیتونو وو او یو شمېر ولسی خلک و وژل شو. د ارک خبر پاڼه کې چې نن خبره شوی ویل شوی چې د دې پیښې په اړه د څیړنې لپاره د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب د یو شپږ کسیز پلاوي مشر ټاکل سوی دی. د افغانستان د علماو د سراسري شورا، د لوی څارنوالۍ، د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر، د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي هم په دغه پلاوي کې غړیتوب لري. د ناټو تړون په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان مینه کې د پرونی پیښې غندنه کړې ده. په افغانستان کې د دې سازمان نوی ملکي استازي سټیفانو پونټیکورو پر ټویټر لیکلي چې پر عبادت ځایونو او د خلکو د راغونډېدلو پر سیمو بریدونه د منلو وړ نه دي. سټیفانو پونټیکورو ویلي چې د افغانستان د سوله ییز او سوکاله ژوند مستحق خلک باید د دغسې حملو څخه خوندي پاتې سي، او ناټو په دې چاره کې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغسې بریدونو تر شا وسلوال طالبان لاس لري. امرالله صالح زیاته کړې چې طالبانو د هغو دیني عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په قتل او وژنه کې لاس درلودلی چې له پاکستانه بهر یې زده کړې کړې دي. خو طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. هغوی بیګا ویلي وو چې دوی پر ایاز نیازی حمله غندي او یو لوی جنایت یې ګڼي. د هرات د عامه روغتیا ریاست وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 216 نوې مثبتې پیښې هلته ثبت سوي دي. دا خبر نن سهار خپور سوی دی. د هرات د عامه روغتیا د ریاست رئیس محمد رفیق شیرزی د خبریالانو په غونډه کې نن وویل چې په 24 وروستیو ساعتونو کې 215 ازموینې سوي دي چې په هغه کې 216 مثبتې دي، او له هغه څخه 109 نارینه او 88 ښځې دي. د ښاغلي شیرزی په وینا له دې سره په هرات کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمیر 3110 ته لوړ سوی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن همایون د ماین په 14 کې وژل سوی دی. د سید کرم ولسوال محمد شریف کلیوال نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه بیګا وسوه.
شپې 2:30 شاوخوا کې موږ یوه د خزش پوسته ده د چینو په استقامت پرته ده. نو دښمن لخوا د برید لاندې راغلې وه چې څو د ولسوالۍ نه قومندان د امنیې حمایه وکړي دغې پوستې. نو په لاره کې د قومندان د امنیې موټر د بم سره مخامخ شوی، او څلور شهیدان لرو، څلور زخمیان لرو د قومندان د امنیې په شمول.
د پیش مسولیت لا چانه د اخیستې ده. پکتیا امنیه قومندانۍ هم په دې اړه د خبرو څخه ډډه کړې ده. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځبندیز اعلان سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر والیانو فشار زیات کړی چې د ملي ګارد په نوم ځواکونه په زیات شمیر په کار واچوي، او د مظاهرو چې تشدد، چور او تالان پکې سوی دی مخنیوی وکړي. په امریکا کې یو پولیس د مارچ په 16مه نیټه یو تور پوسته امریکایي سړی چې جورج فلوید نومیده ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې خلک مظاهره کوي او د انصاف غوښتنه کوي. هغه پولیس چې په دې پیښه کې لاس درلود په دریمه درجه قتل تورن شوی او د پولیس له ځواکه ایستل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ تر دې وړاندې ایالتي مشرانو ته خبرداری ورکړی و چې کوالیان د ملي ګارد زیات غړي موظف نه کړي، د امریکا پوځ به د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته ورواستوي. په واشنګټن کې زغروالو موټرو پوځیانو او پولیسو پرون پر لارو او سړکونو مورچې نیولې وې، خو سره له دې چې د ماښام له 2 بجو ګرځبندیز و، یو شمېر مظاهرهچیان بیا هم لارو ته راوتلي وو. د مظاهرهچیانو شمېر که څه هم د نورو ورځو په پرتله کم و، او داسې ګڼل کېږي چې ښایي اوس وضعیت د سړېدو په حال کې دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا پرون برلین ته تللی و او هلته یې له روسیې سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسلو خبرې کړې. دیمیتری کولیبا او د هغه جرمني سیال هایکو ماس د پاریس د تړون په هر څه ژر تر ژره تطبیق سلا کړې ده. د پاریس تړون د روسیې او اوکراین د کړکېچ د سړولو په هدف 13 دسمبر د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب لاسلیک سو. روسیه کریمیا ټاپوزمه چې د اوکراین د خاورې برخه وه په زور له ځان سره په 2014 میلادي کال کې الحاق کړه او اوس هم روس پلوه بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې له اوکراینی عسکرو سره جنگ کوي او روسیه په دې تورنه ده چې دغو بلتون پالو ملاتړ کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په مزني سپه 12:00 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د افغان ښځو اندېښنو ته اروپای اتحادیې ځواب ووایي. نن د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 248 تلین سره برابر ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثر خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
په کونړ کې د میوو حاصلات ډیر شوي.
په کونړ ولایت کې موږ د 100 کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي. 450 ټنه خواوشا زموږ سکنه تولید دی د شفتالو.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان خبرونه هم په همدې پروګرام کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله اوریدئ شی او مطالبه لوستلی شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپایي ټولنې د یو لیک په خپرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بلې خوا مدني فعاله صغرا سادات د اروپای ټولنې لدې ملاتړ هر کله کوي او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولی. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې د خزو لوانډي داسې محل ملاتړ کوي چې په دې ورستیو کې اکثر افغان میرمنې د سولې په پروسه کې د 13 کلونو لاسراوړنو په زیانمنېدو اندېښمنې دي. اروپای ټولنې ورستۍ لیک ورسته له هغه خبروي چې تیر کال د مدني فعالانو پارلمان غړیو رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وایي د اروپای ټولنې وروستۍ لیک هیله بخونکې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اروپای ټولنې له افغان میرمنو خپل ملاتړ اعلان کړی او دا به وکړی شي چې د دوی حقونه تضمین کړي.
از ما حمایت خود از زنای افغانستان حمایت
اروپای ټولنی ډاډ ورکړی او ژمنه کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تیرې لاسته راوړنې به خوندي شي. زه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري. د اروپای ټولنې په دغه لیک کې همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د تاوتریخوالي له زیاتېدو هم اندېښنه مطرح شوې ده. له بلې خوا د بشر حقونو خپلواک کمیسون پخوانی کمیشنر سوریا سوبرنګ وایي افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپای ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړه او خو وویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زنان حق دارن که در تمام مسائل
دوایی په ملی او نړیواله کچه د افغان میرمنو د هڅو هدف دا دی چې افغان میرمنې باید له خپلو اساسي حقونو برخمنې شي. میرمنې حق لري چې په لویو مسایلو کې ګډون ولري. دا باید نه یوازې سمبولیک یو نمایشي وي او دا باید دوام پیدا کړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي په تیرو 13 کلونو کې ښځو ډېرې قربانۍ ورکړې او باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې فعاله ونډه ولري.
ناجیه صافی بچې د اروپایي ټولنې د لیک په اړه جزئیات وړاندې کول. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د افغان ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د اروپایي ټولنې د دې لیک ملاتړ کوي. دوی وایي دا به د میرمنو د اساسي حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکوي. د ولسي جرګې له غړي میرمن آریان یون سره ناجیه صافی مرکه کړې ده. اغلی یون په پیل کې داسې وویل
چې نه یوازې د اتحادی اروپا بلکې د ملل متحده هر هغه ارګان چې د ښځو ملاتړ کوي د افغانستان د ښځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ ملاتړ ښکاره کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نه وسي، واقعي ملاتړ وسي. په دغه 13 کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د ښځو موږ د دوی هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار ښځو لپاره ونه شو.
اوسمهال څه فکر کوئ چې په لویو سیاسي پریکړو کې په سیاست کې د ښځو ونډه سره رقم ته ده؟ تاسې د قناعت وړ ده دغه ونډه
په سیاسي برخه کې چې کوم خويندې اوس مثلا کوم لاسته راوړنې موږ لرو، یعنی په دې 1300 کلو کې، یعنی نظر هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وي. خو بیا هم موږ داسې نه شو ویلی چې هیڅ نشته دی، یعنی د ښځو ګډون شته خو ډېر اندک او ډېر کم دی، نو هغه هم په اصلي بڼه نه دی. کوم څه چې باید یو ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي، نو موږ هغه واقعي حقیق دغه غواړو، ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دی ګډون وکړي او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسو په نظر؟
باید هغه خويندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو ته ښکاره وي او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي تر څو وکولی شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې مخصوصا په سیاسي مسایلو کې، او دا چې یوه د افغان خویندې زموږ څومره د جګړې نه زیانمنې شوي، هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړی شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زموږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه هیڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زموږ واقعي خویندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي چې د خپل افغان ښځې انځور په ښه ډول سره وکولی شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
د سولې په پروسه کې د افغان ښځو له ګډونه د اروپایي ټولنې د ملاتړ په باب د ولسي جرګې د غړي آریان یون مرکمو له ازادي راډیو واورېدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وس هم اقتصادي خبرونه واوري. اقتصادي خبرونه هم ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان لاري د صادراتو د پایل په برخه کې د هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت د اماریکو مسولې سادی سیریت نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه پاکستانی چارواکو ته یو لیک استول شوی. اغلی سیریت وایي دا لیک یې د چمن سپین بولدک بندر لاري د تازه میوه او سبزیو د صادراتو د اجازې لپاره استولای. په ورته وخت کې نن د سوداګرۍ او پانګونې خونې د اماریکو مرستیال جناقه نوید ازادي ریډیو تر ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصل فصل پیل شوی، که دا بندرونه ژر تر ژره خلاص نشي افغان سوداګر به زرګونه ډالر تاوان وکړي. د ښاغلي نوید په خبره د ساور میاشتې له پیله تر دې دمه افغان سوداګرو یوازې 10 میلیونه ډالر صادرات کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې د افغان سوداګرو د صادراتو بیه له 50 تر 60 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ښاغلي نوید په خبره اوس مهال یوازې د چابهار بندر له لارې صادرات روان دي چې بسنه نه کوي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د لبنیاتو د اتحادیې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د اتحادیې د ولسوالیو په کچه جوړه کړې ده. د ښاغلي تسل په خبره د لبنیاتو د اتحادیې جوړېدو هدف د ولایت بزګرانو لپاره د لبنیاتو، غلې، میوو او سبزیجاتو لپاره زمینه او بازار موندنه ده. ښاغلي تسل له ټولو مالدارانو او بزګرانو وغوښتل که غواړي چې محصولات یې په ښه بیه د اتحادیې له لارې خرڅ شي نو باید د دې اتحادیې غړیتوب واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 4.50 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاونډ 3.50 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 19.80 افغانۍ پوله، زر ایراني تومان 4.60 افغانۍ پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.73 افغانۍ.
زموږ اخلاص اجي راډيو اوري. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي د وشلو په خبرګون کې د لسکونو زرو کسانو مظاهره پرون د پرلپسې ومې ورځې لپاره هم دوام درلود. مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعات درواورو، لومړی به په دې اړه یو خبری وکړو. دا مظاهره داسې مهال کېږي چې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 1,000,000 او 800,000 له دې کبله د مړو شویو شمیر له 1,600,000 اوښتی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی او همدا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. لودین صاحب، درته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته دا ووایست چې له یوې خوا په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو لړۍ په اوج کې ده، له بلې خوا مظاهرې روانې دي، آیا دغو مظاهرو داسې اندېښنه نه ده پیدا کړې چې کرونا به ورسره نوره هم زیاته شي؟
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. همداسې کټمټ اندېښنه په امریکا کې پارېدلې ده. مهال هلته روغتیایي مسؤلین وایي چې مظاهرې په داسې حال کې ترسره کېږي چې اکثره مظاهره کوونکي ټولنیز واټن نه مراعتوي، او دوی داسې ویره او اندېښنه ښودلې چې ممکن په امریکا کې چې له اونیو ګرځبندیز وروسته اوس په دې فکر کېږي چې بیرته باید اقتصادي فعالیتونه پیل شي، ایالتونه پرانستل شي. ویره همدا ده چې ممکن له مظاهرو سره بیرته د کرونا ویروس ګراف مخ په لوړېدو شي. امریکا کې هم دغه مظاهرې چې روانې دي، یو شمېر مظاهره چان یا په یو ډول سره ویل شوي چې اکثر مظاهره چان هڅه کوي چې خوله او پزه په ماسکونو او یا هم نورو دستمالونو او څادرونو سره بند کړي. خو بیا هم روغتیایي چارواکو ویلي چې مظاهره کوونکي په زوره خبرې کوي، مظاهره چان سندرې وایي او یا هم چیغې وهي، او دا هغه لارې چارې دي چې روغتیایي چارواکي وایي له دې لارې نه کرونا ویروس په اسانه یو بل ته انتقالیږي. خو دا چې دا مظاهرې په آزاده فضا کې ترسره کیږي، یو امکان دا هم ده چې د ویروس وده که چیرې وی هم ممکن ورو وی. خو له دې ټول اندېښنو سره سره مظاهره دوام لري، سره له دې چې روغتیایي چارواکي په غو خار کې چې یو تور پوسټ د پولیسو لخوا وجل کیږي مظاهره چان هڅوي چې په مظاهره کې لګدون مخ کې د کووېټ 19 ټیسټو کې خودا ښکاری چې ډیر خلک دغه سپارښتنه هم لپاره غورځوي.
بله مننه لوجین صاحب. امریکا پرته په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس او لدې کبل د لګول شویو بندیزونو په اړه معلومات راکړي، څه دي ستاسو معلومات؟
له امریکا وروسته په اروپا کې کلک تم شو. په اروپا کې په ټوله کې دغه ویروس مخ په کمیدو دی او اکثره هیوادونه بیرته اقتصادي فعالیتونه پیلوي او یا هم د بیا پیل په حالت کې دي. په پاریس کې پرون د جون په دویمه د سړک د سر کافي او رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دغلته اقتصادي فعالیتونه هم د بیا پیلېدو په حال کې دي. ایتالیا کې چې تر ټولو ډیر د ویروس په پیل کې په اروپا کې وځه، هلته چارواکو ویلي چې لا هم د کورونا ویروس ګواښ ختم نه دی، خو دغه هیواد ګرځندویانو ته سر لننه خپلې لارې پرانیستې دي. دغه راز په بریتانیا کې هم چارواکو ویلي چې کورونا ویروس ګواښ شته، خو دوی هڅه کوي چې اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. په ټوله نړۍ کې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د کورونا ویروس اقتصادي ګواښ دومره جدي شوی چې اوس چارواکي حتی کوي چې هم د کورونا ویروس له زیانونو خپل هیوادوالي اتبا خوندي کړي او هم ورسره په څنګ کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
بله ډیره زیاته مننه اسدالله لودین، چې په امریکا او نور نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه معلومات راکول. په ویل چې په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي او لامدې کبل بندیزونه هم په نرمېدو، خو د افغانستان په اکثرو سیمو کې کورونا وایرس مخ په خپرېدو دي او د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا خبرداري ورکوي چې په دغه ولایت کې خلک او غو سپارښتنو ته اصلا توجه نه کوي چې روغتیایي چارواکي اعلانوي او دوی ته سپارښتنه کوي. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د غستونزه بلا پسې وغځیږي. دا څرګندونې نن سیشن به روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لوري د روغتیايي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر ویروس د ډاکترانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډېر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بل ستونزه ده. په تیرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وټونو کې چې خدمات البته د ځان سره نو مخ کړی، مګر زمونږ په غفاتې کارمندانو باندې د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی هغه عمره مالی امکانات نه دولت لري نه وزارت لري او نه د ولایت په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، د هغې ختمېدل او په وخت نه راوړل دا یو بله ستونزه ده.
خاغلی دورانی وایي تر اوسه د ختیځ په کچا د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې شلو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم او ما مخکمه یادونه وکړه چې موږ د پی سی آر بل ماشين هم راځي او امید ده چې زر راتراشي او د پرسونل استخدام مونږ د واقعاتو زیاتوال لپاره خپل پلان تاسو ته او په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتو تجرید ورته امادګي لرو نور هم زیاتو تجهیزات زیاتو.
روغتیایي چارواکي هم دارسته دی وی چې په ننګرهار کې د محرکې ناروغي د زیاتره ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وی. ننګرهار کې د کورونا سره د مبارزې مشر ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی وایي تر دې دمه په خار او ولسوالیو کې 120 تنه روغتیا پالان د کورونا پر ویروس اخته شوي او د 40 نورو یې معاینات تر پروسس لاندې دي.
مسلکي پرسونل ډاکټر صاحبان چې په کورونا باندې اخته دي، په فاطمه زهرا کې 40 نفره، په حوزوي روغتون کې 14 نفره، په آی سی یو کې 19 نفره، په مابس کې 9 نفره او په ولسوالیو کې کوم صحي مراکز چې موږ مسلکي ډاکټر صاحبان دغه اخته جدید شل نفر دی یو سلو واوی نفر مونږ ټول په کرونا باندې اخته ډاکټر صاحبان لرو چې په دې کې نور جدید څلوېخ نفر دی غي سیمپلونه دی پروسس لاندې نتیجه تر اوسه پوری نه دراغلی.
روغتیایي مسولین داسې مهال ننګرهار کې د کرونا ناروغي ل زیاتې دوه اندېښنه لري چې تیره اونۍ جلال آباد ښار ته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تړل شوې لارې له نږدې دوه نیمو میاشتو وروسته د موټرو د تګ راتک پر مخ پرانیستل شوې. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
نن د 2000 میلادي کال د جون 3مه د معاصر افغانستان د بنسټګر یا مؤسس احمد شاه عبدالي 248م تلیندې. هغه په 1922 میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان عبدالي او د میرمن زرخونی په کور کې په هرات کې زیږیدل. په 1923 میلادي کال کې د 15 کلونو په عمر د افغانانو پاچا وټاکل شو. احمد شاه بابا په تاریخ کې د افغانانو د خورو ورو قبیلو د رایه او ځای کولو او د افغان ملت په جوړولو سره ګڼې کارنامې کړې دي. د احمد شاه بابا د تلین په مناسبت احمد شاه اعظمي یو راپور چمتو کړی سره اوروي.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9مه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږی راوخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان عبدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان عبدالي په 15 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردی ولسی ته وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې مشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا لاشار وشکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
زده شاعری زده وقت گورم بلکل ده یو معلم شاعری ده یا ده یو پلار شاعری ده اخلاقی شاعری ده خو زما عقیده داده چی ده په ډیر ځواني کې ده د پزې په سرطان باندې د غسو اختصاصو او د پویدی چې د دې رنځ څخه نه جوړیږي ځکه چې د هند او د افغانستان طبيبان باندې ستړي سوی او چاره نه و پیدا کړي د هر وخت درد څخه په عذاب نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیر زیاته ده ما چې د اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کده اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و
د احمد شاه بابا د 223م تلین په مناسبت مو د احمد شاه زمي راپور واورید ل دې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسیدو په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو خو لمړی به فرشته جلال زید د سات لند خبرونه واوروي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینې په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنې ایو ځانګړي کمیټه ګمارلې ده د دې کمیټې مشری د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب کوي د ارګ د خبرپاڼی په حواله په دې کمیټه کې د ملي امنیت شورا د کورونی چارو وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست او د علماو د سراسري شورا استازي غړي دي د هرات د امیر اختیار ریاست وایي چې د کرونا ویروس 214 نوې مثبتې پیښې یې په وروستیو 24 ساعتونو کې ثبت کړې دي البته دا خبر نن سهار د هرات د امیر اختیار رئیس خبریالان ته ورکړی دی هغه ویلي و چې د وروستیو 24 ساعتونو کې 215 ازموینې کړي چې په هغه کې 214 مثبتې پیښې ثابتې شوې دي 109 نارینه دی او اتواتیا شدی دی لدی سره په هرات کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3100 لوړ شوی دی د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویورک تر لاس انجلس ګرز بندیز اعلان شوی دی د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی دی چې د ملي ګارد ځواکونه زیات شمیر کې وګماري او د هغو مظاهرو مخنیوي وکړي چې تشدد او چور تالان پکې شوی وي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر برلین ته تللی او هلته یې له روسیې سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسئلو خبرې کړي دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی بل مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول د فاریاب ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول لنیول شو یو کسانو څخه 113 لیټر شراب 2.5 کیلوګرام تریاک 1 کیلوګرام شیشه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوې دي نیول شوی کسان له لومړنیو څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دی د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرام چرس نیولی چې په یو موټر کې غونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول 10 کیلوګرام چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو د دې دوو قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوې دي او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې 15 اویا کیلوګرام چرس ونیول شول د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل لنشې مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې 40 کیلوګرام چرس ونیول چې د غازو په ډبو کې پټکړای شوی او په یو موټر کې لپکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوې دي.
مرسلین ارسلا و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینات د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. تر د کوکنارو باندې د دښته
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وکړ په سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کی په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په وراپور کې بواوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب دې بي ځای مصرفو او میلو ته څه ضرورت ده؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی ده.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشې موادو لکخت تولید او کاچاکو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسي کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو لکښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړی فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 4.6 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته ویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاق مخنیوي ته اړولای دی.
پسلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسي چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر 4 فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانه جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو بندېدل نشته، نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات سوي دي او کم سوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېخي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د فیصد اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دي ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، هغوی ترېنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي. داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو همدې عملت دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاک او کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال لپاره دوی د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې لپاره چې په مارکیټ کې په داخل دی افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوی وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توسعه ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو، نو بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم. په کوم ځای کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم، د غنن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټول دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي، دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. لوی خانه زما ځوان په نشي مواد باندې عادت کیږي هغه پاکت کی یو نیمګړی انسان ورنه جوړیږي تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي
نشي مواد افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوال ټولنې مسولیتونه څه دي
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي مالی امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوه دي که هغه زعفران دي که هغه پنبه ده که نور دي د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي نو بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي نو نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشئی موادو استعمال ډیر سوی دی په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روختون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي دوی وایي چی دې کاریا د معتادینو درملنه ټکنی کړی دی په دې اړه زموږ همکاري ګلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي
د کورونا وایرس لخ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام لوي خو د کورونا وایرس د خپریدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو متدینو لپاره د درملنې کافی امکانات نه لري
اصلی ستونزه د ځای ده دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو دلته یوازې 3 اتاقونه دي چې یوې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې 2 نورو کې معتادین اوسیږي د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو د غډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته
خاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس لخ پریدلو او له گاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پرتک سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکه شامل دي که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او قرنطین کړي دي
با منظور جلوگیری از شیوع ویروس.
د کرونا ویروس لخپریدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین دی و ضمانت لمخې خپل کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه دوه ویشت کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو اونیز کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنتین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغ ولایتو څخه د چیکو کنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به مې تل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لکان شو، بیا ته لور مې شو، ما مو سره شروع کړ، بیا زه په خبر نه وم، بیا زه په خبر شوم، ما تاریخ شپې په پاس کړ، بیا بیرته پوډر باندې راغی، بیا چې مور خیر دغه مکه ودمه نه منله، بیا دا بل ته لور اولاد بیت شو، بیا نور دې پتاړ شو پنځه لس کاله ما مو سره کور کې ستاسو کوله برز مار تل شخانی ما سر کوله باید در کوم چې ته ما دا چی وای چې ما ته وکړ تر اخره د بل سبا ته چې ما واخره په ما درس راغله ما مخزن خو کې بیا چې راغله ته اتات شو ما هم زه پاره ګرانم زه ما ګرانم بیا څه خبر نوم چې دا د څه شی چې ترې وای خې چې ترې ونه وای درد لري ته وځنه متات شو ما سره ما شوم مې سپن دینه ونه وای سپاده نه ما شوم سره پرستی چې کې پاس اسمان دلان زمبې چې نشته غیر خاطرې لرو چ وخت به و بمال سم لک ژوندین سنان به چنه به تیار لکه مل سترګ مغړې دې سات ساره کنه کې وخت ما به و ډوډۍ بنو ډوډۍ به چما په دوه وخت مو چې خو ټول تر راتل خو سم ته راتل نه کوي هغه زیاتره به تو خبرم نه دی رفتم ده کې نیمه ګوت نه وره هم مې وخت یو وخت بلخ پر ته کور سره ما خپل باندې نه دی خسي نیمه زلې ده هم مې ما وخت کوی د کور ته تر وخت کې روزګارم خو دې عمل چې راغلم څو وخت راغله چې په ډوډۍ باندې تل نه پر مګزاره کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هواد تتللی او هلته د خښتو په یو کرایې بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پودوی ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شه د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده.
کله چې زما نقشه کامیاب شو بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟
رضا و رضا
بلی ارباب صاحب
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. داده کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوستوي، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړی.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دی، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډیر ساده، هیڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډیر کار کولی شئ.
څه شی نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول می ټول نشایان کړل، ورسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیب دا والا.
اوس دوی له نشئی مواد پرته ژوند نشي کولای او نشئی مواد هم خپل نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان بوي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ساعت یک بعد از